یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه، زهله یاسادی مو تاسو ته په یو استودیو کې هرکلی وایم. نن د اکتوبر 8 نیټه د شل کلم مخکې په همدې ورځ د امریکا د پوخونی ولسمشر جورج بوش ادارې په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پیل کړل. اوس شل کاله وروسته بیرته طالبان په افغانستان واکمن دي. په دې اړه په راپور سربیره مو له یو شمېر اورېدونکو څخه د همدې ورځې د خاطرو په اړه پوښتلې دي.
کاملا مهمه خبره ده په دې باندې چې ولې امریکایانو یا ناتو غړو هیوادونو د افغانستان یا د افغانانو د وژلو دپاره ولې دا شیان وکړله. تر دې وروسته بیا
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د نویو پاسپورتونو ویش پیل کړی دی، خو پاسپورت غوښتونکي زیات او امکانات کم دي. له غزنی پرې راپور لرو. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نیمای کې د مخکښ ښځو پروګرام اوریدلی شئ. خو په پال کې خبرونه صفی الله ستانکزی دراوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار لنن نه د افغانستان ځینو ولایتونو ته د بېځایه شو خلکو د بیرته انتقال پروسه پیلوي. او د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي یوې زلزلې لږ تر لږه شل کسان مړه کړي دي. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي. ماریلین مګراوتی پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویورک کې خبریالانو ته وویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدلی چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې دی. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې مخکې له دې چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي، هم افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخامخ وو او د دې هیواد شاوخوا 13 میلیونه وګړي اغیزمن کړي وو. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري وویل په تیره بیا د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ له پلوه د اغیزمنیدونکو د شمېر د لا زیاتېدو تمه کوي. مګراوتی زیاته کړې د نغدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورځ تر بلې ناهیلي کېږي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان سره چې ژمی را روان دی په مرستو کې له ډېر سخاوته کار واخلي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د بشري مرستو مخنیوی کوي که نه وویل په دې برخه کې د دوی له هیڅ ډول خنډونو سره نه دي مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي سرلنن د افغانستان له پلازمینې کابله د هغو خلکو د انتقال لپاره کار پیلوي چې په وروستیو جنګ جګړو کې له خپلو اصلي ولایتونو بې ځایه شوي دي. د یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې تمه ده چې د اکتوبر تر 13 1600 کورنۍ بیرته د کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ولایتونو ته انتقال شي. د راپورونو په اساس یو انتصار تر دې مخکې هم 380,000 افغان بې ځای شوي کورنۍ په بکنې سره افغانان بیرته خپلو اصلي سیمو ته استولي او له هغوی سره خوراکي او غیر خوراکي اړینې مرستې کړي دي. یونیسیار وایي چې د ژمي له رارسېدو مخکې غواړي د هغو خلکو سره مرستې زیاتې کړي چې اړمنې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپورونو له مخې د جنگ جګړو له امله 3.5 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي چې پکې 1 لک یوازې د سږ کال دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریاکتر په کچه 15.5 ثبت شوی، لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي دغې زلزلې چې مرکز یې د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیځ 30 کیلومترۍ کې هرنای غرنۍ سیمه ډیره اغیزمنه کړې. د هرنای ولسوالۍ یو مسؤل نور محمد ناصر د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې 100 کسان زخمیان هم دي.
برانه کومه زلزله رااله د شپې په 3 بجې و تقریبا 2 زخمی دي. نو ظاهر خبر ده په زخمیانو کې به هم سیریس هم وي. نو ډېر زخمیانو هغه فرست ایډ دلې سوې دي. څوک دلې کم زخمیان دي هغه فارغ شوي دي. کورو ته اکثره زخمیان کوټ ته رفر.
سیمه ایزو چارواکو ویلی سیمه ته مرستندوی ډلی رسیدلی او هڅه کوي ځانمن کسانو ته مرستې ورسوي. د جرمني ډی پی خبري اژانس د سیمې په یو کان کې د لږ تر لږه څلورو کان کیندونکو د مړ کېدو خبر هم ورکړی. په پاکستان کې وروستی ورانوونکې زلزله په 2015 کال کې شوې وه چې له امله یې شاوخوا 400 کسان مړه شوي وو. او د امریکا متحده ایالاتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال له پای ته رسیدو مخکې په یوه مجازي غونډه کې ګډون کوي. امریکایي رسنیو پرون چهارشنبه د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله دا خبر ورکړی او ویلي دي چې جو بایدن او شی جن پینګ به د ویډیویي اړیکې له لارې سره ګوري. دغه چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرطې خبریالانو ته معلومات ورکول ویل پر دغې دوه اړخیزې مجازي غونډې په اصولو کې موافقه شوې ده. د سپینې ماڼې ویاند جینساکي هم وویل تر اوسه د دغې سرمشریزي جزئیات نه دي بشپړ شوي. د امریکا او چین د ولسمشرانو ترمنځ دغې مجازي غونډې خبره وروسته له هغه کیږي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان په سویس کې د چین له جګپوړي ډیپلوماټ یانګ یی چی سره وکتل. سپینې ماڼې وویل سولیوان سره له دې چې د تایوان په وړاندې د چین د وروستیو پارونکو پوځي مانورونو په چین کې د اقلیت قومونو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د بیجنګ لخوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلو د زندې کولو د هڅو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو وار پرانیستی وي. دا مهم خبرونه.
تاسو غرمنۍ خبري مجله اوري. په افغانستان کې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د علي کمشنرۍ دفتر وایي یوازې سکل د جګړو لامل اوس 1000 کورنۍ بې ځای شوې دي. د دې دفتر چارواکو په کابل کې وی خبري غونډې ته ول د کورنۍ سره د مرستې په هدف نن پنځن بشاو خو 450 کورنۍ بیرته خپل ولایتونو ته استول شوې دي. د دوی په وینا د غلړۍ به د رواني میلادي میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام کوي. د همدې موضوع په اړه نور جزئیات زموږ له همکار اورو چې د ټلیفون په کرخه را سره وصل دی.
افغانستان کې د کډوالۍ چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر وایي په دغه هېواد کې وروستیو جګړو شاوخوا 1000 کورنۍ بې ځای کړې دي. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر دفتر چارواکو نن پنځشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل سره له دې چې په دې وروستیو کې جګړې کمیشن خلا هم بې ځای شوې کورنۍ سخت حالت کې ژوند کوي. دغه دفتر د چارواکو په وینا شاوخوا 1000 بې ځای شوې کورنۍ لیدلې. نن پنځشنبه شپږ سوه اویا کورنۍ له کابله د یو این ایچ سی آر دفتر په نسخه خپلو ولایتونو ته استول کېږي. د دوی د معلوماتو له مخې دغه کورنۍ کې د کندز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ولایتونو کې بې ځای شوي شامل دي. په افغانستان کې د کډوالۍ عالي کمشنرۍ دفتر د معلوماتو له مخې هغه کورنۍ چې خپل اصلي مېنو ته استول کېږي د لارې کرایه د لومړنیو خوراکي توکي او د سو نغدي او نغدي پیسې ورکول کېږي. یو این ایچ سی آر په داسې حال کې دا اقدام کوي چلا هم په کابل کې زیات ولایتي بیځای شوې کورنۍ پاتې دي. د خبرې شوې راپورونو پر بنسټ هغه کورنۍ دغه کورنۍ لا هم په پټ لږ اختصاص کوي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر د معلوماتو له مخې یوازې دغه دفتر له شاوخوا 3,00,000 کورنۍ سره تر دا مهاله مرستې کړي دي.
تاسو زموږ د امکار ریپورت ته غوښوي. نن د اکتوبر 8 نیټه د شل کال مخکې په همدې ورځ د امریکا د پخونی ولسمشر جورج بوش اداري په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پیل کړل. خو شل کال وروسته اوس طالبان بیرته پر افغانستان واکمن دي. ومغوښتل په همدې تړاو د ځینو اوریدونکو خاطرې او نظرونه واورو چې دوی د دغه ورځې په اړه څومره پوهیږي او له دغه ورځې څه خاطرې لري.
نومیت اولادی تخلص افغان کوم د هلمند ولایت ناوی ولسوالی اصلي وسیدون کيم. پیلی په کاریش کې وسیږم. تقریبا عمر می د 22 کالو پر شاو خوا دی. هو دا پر افغانستان باندې چې د امریکا هیواد او ناتو هیوادونو یا د ناتو غړو هیوادونو پر افغانستان باندې په 2001 کې برید وکړي چې نن یې شل کال پرسوله. مشت مهمه خبره ده، کاملا مهمه خبره ده. په دې باندې چې ولې امریکایانو یا ناتو غړو هیوادونو د افغانستان یا د افغانانو د وژلو دپاره ولې داسن وکړله، تر دې وروسته بیا مشت دا سوال اوس هم پیدا دی، نن به هم پیدا یي، سبا به هم پیدا یي، راتلونکي نسلونو ته به هم د تاریخ پر پاڼو لیکلی چې د بوش د وخت څخه بیا تر اوسه پورې چې جو بایدن د امریکا
ولسمشر دی هر ولسمشر په خپل نوبت په وخت او زمان باندې دا ویلی چې موږ ته د افغانانو جوړونه مهمه نه وه موږ د خپل ادب لپاره راغلي وو آیا د دې ادب و دې ته دونه مهم وو چې دلته په افغانستان کې په زرهاو افغانان شهیدان کړل په زرهاو افغانان یې معیوب کړل زخمیان یې کړل په زرهاو افغانان یې مهاجر کړل او دی بیرته همدغه شان ووتل دا بالکل موږ ته مهمه ده نن هم راته مهمه ده سبا هم راته مهمه ده کال بعد به مهمه وي او د تاریخ په اوږدو کې به نورو نسلونو ته مهم وي لکه څنګه چې انګریزان افغانستان ته راغلي وو بیرته ووتل لکه څنګه چې روسان افغانستان ته راغلي وو بیرته ووتل لکه څنګه چې اوس امریکایان افغانستان ته راغلي وو بیرته ووتل
سلامونه او نیکی لی مومنی نومی محمد قسم سولمل دی در روزگان ولایت مرکز ترینکوت و سیدون که هم تقریبا دیرش کالو تقریبا شل کال پس رو چه افغانستان بانجی خارجان و حمله وکرلو ولی دا موضوع چه چونش تقریبا شل کال که جاگل است در اولینش پا افغانستان که افغانانو قربانی ورکړل دلته کار وکړي او بیا خارجان لاړه بیرته هغه نظام رالی د طالبانو نظام رالی خارجان خپل په مخ ولاړه افغانستان بې سرپرسته بې سرنوشته پاتې سلو دلته ټول خلک د ویرې او نورو تعجداتو له امله څخه بیخي دا د دوی شل کلنه دوره چې دی په افغانستان کې دا شل کاله تیر کړله زما په فکر زه خو بیخي زما د دوی دا دوره په یاد هم نه ده ځکه موږ نورې ستونزې لرو چې هغه خپل د ځان د خپلو اولادو د خپل آینده ژوند لپاره موږ څنګه وکولی شو خپل آینده ژوند د سرنوشت په اړه باندې نه مو سرنوشت معلوم دی نه مو نور داسې حتی دې موضوع ته مو بیخي فکر هم نه خپل نورې ستونزې لرو
دوستانو سلام وخت مو پخیر حبیب الله خیبریم د کابل خروسیدونکو او شپږشت کال عمر لرم شل کال وړاندې د طالبانو د نظام خبره او د هغوی د سکوت مسئله زه هغه وخت ډیر کوچنی وم زمانه یادیږي چې څه ډول دوی له منځه یوړل شول څنګه له پښو غورځول شول او د وګړو افغانانو حالت څنګه و خو څه چې مې لوستلی دي دغه دواړه پیښې یا دواړه نظامونه له یو بل بتر له یو بل څخه دردونکي او له یو بل څخه بدې او ترخې خبرې قصې او پیښې له ځانه سره لري.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله وړې د اکتوبر د 2 مینې چې پاړه مو د ځینو اوریدونکو نظرونه واوریدل وسمزو څو اقتصادي خبرونه ته
د افغان معیار د چرګانو دانه تولید او چرګانو روزنې فارم په روزنی ډول 2,00,000 هګۍ تولید او بازار ته وړاندې کوي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یاد فارم د 2,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د کرنې وزارت د صندوق په مالی ملاتړ د کابل د ګلباغ په سیمه کې جوړ شوی دی چې یو سلو شل کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په خبر کې راغلی یاد فارم په ورځني ډول د 3,00,000 چرګانو د ساتنې او پالنې وړتیاوې لري. د وزارت د معلوماتو له مخې دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په افغانستان کې د چرګانو د هګۍ له پلوه په ځان بسیا نه دی او تر ډیره د اړتیا وړ هګۍ د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان راوارېدېږي. دمګړۍ د افغانستان په بازارونو کې د فارمي چرګانو د یوې هګۍ بیه 8 افغانۍ او د کورنیو چرګانو د یوې هګۍ بیا بیا تر لس افغانیو پورې رسیږي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ ریاست سرپرست وایي روان کال د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د جلغوزیو په حاصلاتو کې 15% سلنه زیاتوالی راغلی. مولوی عبدالستار محمد نن ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت په حصارک شیرزاد خوګیانیو پچیر اګام هسکې مینې کوټ او چین کې شاوخوا 204 اتیا ټنه د جلغوزیو حاصلات ترلاسه شوي. خو نوموړي ونول چې تیر کال له دغو ولسوالیو څخه په څومره کچه د جلغوزیو حاصلات راټول سوي وو او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر نوي افغانۍ 500 پوله یوه یورو یو سلو درې افغانۍ اویا پوله یو پاونډ یو سلو یوویشت افغانۍ 500 پوله یو سعودي ریال درې ویشت افغانۍ 60 پوله زر ایراني تومان درې افغانۍ 25 پوله زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1500 افغانۍ.
تاسې اقتصادي خبرونو ته غوږ وئ. د 15.5 ریختر درجې په کچه زلزلې د پاکستان جنوبي سیمې نن سهار وختي ولړزولې. دا زلزله هغه مهال وشوه چې اکثر خلک ویده وو. د پاکستان د طبیعي پیښو د چارو د ادارې په وینا دې زلزلې لږ تر لږه 40 تنه وژلي او تر 300 ډېرې ټپیان کړي دي. د دې خبر جزئیات زموږ همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
ژغورونکي وایي ډېر تلفات ښځو او ماشومانو ته اوښتي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې د دفتر په وینا د دې زلزلې مرکز د بلوچستان د مرکز کوټ ختیځ ته په 102 کیلومتر کې وو او ژوروالی 40 کیلومتر ته رسیږي. د دې زلزلې له امله تر سلو ډیر خام کورونه نړېدلې دي. په تلویزیونو راپورونو کې ښکاري چې د یو شمېر کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا شوي دي او بامونه سوري شوي دي. د بلوچستان په هرنایي ښار کې د ښار مرستیال کمیشنر نور محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل
دا د شپې په 3 بجې و تقریبا زه خپل خو په کوټ کې وم او واره د کوټ کې مې احساس وسو په شاو خپل لاکو کې مې احساس وسو چې مرکز یار نه یو نو پر نه کې څه زیات و نو د ته څه زیات نقصان کړی تقریبا 3 بجې وې د شپې.
په خواله رسنیو کې د ست سرونه خبره شوې ده چې د زلزلې پر مهال کورونه خوځي او وسایل شوري. خلک به له ویرې لارو کوڅو ته راووتل. جی او تلویزیون د امنیتي کمرو تصویرونه خبره کړې دي چې پکې حتی ترانسپورتي لارې د زلزلې پر مهال خوځي. ژغورونکو د شپې په تیاره کې د خلکو پلټنه کوله او د ځینو ټپیانو درملنې د موبایلونو څراغونو ته وکړه. دا زلزله د شپې د 2 بجې خوا ته وشوه. رویټرز اژانس څرګندوي چې یو شمېر جدي ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي او امبولانسونو ته انتظار دي چې د کوټې مرکزی روغتونونو ته ولېږي. د پاکستان دولتي اژانس اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې پوځي هلیکوپټر لږ تر لږه 9 تنه کوټې ته د درملنې لپاره انتقال کړي دي. پاکستان هغه هیواد دی چې زلزلې پکې نسبتا ډېرې کیږي. په کوټه کې د 1915 کال زلزله مشهوره ده چې د 2.1 ریختر درجې دې زلزلې د 1.5 لک تر منځ کسان وژلي وو او د ښار ډېره برخه یې نړولې وه. په 2016 کال کې د 2.6 ریختر زلزلې چې مرکز یې د اسلام آباد شمال ختیځ کې په شاوخوا 95 کیلومتره کې وو د نږدې 3000 کسانو ژوند واخیست.
تاسو په پاکستان کې د سخت زلزلې په اړه ورېدل. د پاکستان په بلوچستان کې دې زلزلې نږدې 40 تنه وژلي او تر 300 ټپیان کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
تاسیل ازادي رادیو پیو سټډیو اوري. لومړی راپور دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د پاسپورت یا سات د پاسپورتونو د ورکړې بهیر بیرته پال کړی دی. د پاسپورت متقاضیان د دې بهیر د پال د هرکلی ترڅنګ ځینې غوښتنې هم لري. دوی وایي دغه بهیر باید چټک او لومړی حق کسانو ته لومړیتوب ورکړل شي چې ناروغان یا هم پاسپورتونو ته ډېره جدي اړتیا لري. نورحال په راپور کې
د درملنې لپاره سفر کده تیښتې لپاره هڅه خو نن سبا په افغانستان کې د پاسپورت نه درلودل د خلکو لپاره لویه ننګونه ده. د کابل ښار یوه اوسیدونکې سروش تاج وایي د کورنۍ یو غړی ناروغه دی چې بهر ته د درملنې لپاره وړو ته یې پاسپورت ته اړتیا ده.
موږ دلته راغلي یو. دوی وایي چې تاسو به د قوس میاشتې تر 14 پورې منتظر پاتې شئ او له هغه وروسته به فورم ډکوئ او خپل نوبت ته به په تمه کیږئ. اوس دا دومره ډیر وخت موږ په تمه شو. زه نه پوهیږم زموږ د ناروغ وضعیت به څنګه کیږي. امارات باید دا ستونزه حل کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی یما وایي دی هم د پاسپورت اخیستو ته شیبې شمیري. یما لا لوړاندې خپل د بانک تعرفه تحویل کړې، خو وایي پرون د پاسپورت ریاست څخه خالي لاس راستون سه. دی هم وایي ناروغ لري او د درملنې لپاره یې بهر ته بیایي.
ما پیسې تحویل کړې دي خو تر اوسه مې پاسپورت نه دی اخیستی، خو زه هڅه کوم راغلی یم تر څو د نوبت په اساس پاسپورت راکول شي، او دې تر څنګ د پاسپورت اخیستو سره زه وکولی شم چې کوم د مریضي ستونزې لرم هغه بل هېواد ته مریض بوزم تر څو وکولی شم خپل د مریض تداوی وکړم.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی بصیر وایي دای کوم ناروغ نه لري خو هڅه کوي له افغانستانه ووزي. بصیر په دې باور دی چې افغانستان نور د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله د اوسېدو ځای نه دی.
در ریاست پاسپورت وخت ثبت نام کړی و،
موږ پر ریاست کې نمونه ثبت کړی و، موږ ډېرې ستونزې لرو. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې هغو کسانو ته ډېره پاملرنه وکړي چې ناروغان لري او یا هم جدي اړتیا لري، د بې نظمۍ او د کمیشن کارۍ مخه دې ونیسي. هغو کسانو ته چې جدي اړتیا لري باید ژر نوبت ورسیږي.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورت ریاست تیره ورځ د پاسپورتونو د ورکړې بهیر پیل کړ. دغه ریاست وایي د پاسپورتونو د ویش د بهیر پیل به د هغو خلکو لپاره چې پاسپورت ته جدي اړتیا لري اسانتیا رامنځته کړي. اوس مهال 1,70,000 ټوکه پاسپورتونه د دغه ریاست په ډیټابیس کې ثبت شوي، کوم چې ویش ته چمتو دي. د پاسپورت ریاست وایي د یاد شمیر پاسپورټونو تر پروسیسه پورې به د آنلاین پاسپورت رجستریشن بهیر د یوې نیمې میاشتې لپاره وځنډول سي. دوی ټینګار کوي چې دا مهال په افغانستان کې تر 1,000,000 ټوکه چاپ شوي پاسپورتونه چمتو دي او هڅه کیږي چې هر ورځ تر 6,000 پورې اړمنو هیوادوالو ته وویشي. د پاسپورت ریاست مشر عالمګل حقانی ازادي راډیو ته وویل لومړی به هغو کسانو ته لومړیتوب ورکړل شي چې بانکي چارې خلاصې کړي دي.
اول هغه پاسپورتونه خلاصو چې هغه پیسې تویل شوې دي په بانک کې، نو هغه تقریبا 5,000 پاسپورتونه لرو. پرون چې موږ کار کړی دی، پرون د 3 بجو نه وروسته موږ 3,200 پاسپورتونه جوړ کړي دي، دې لپاره تیار کړي دي چې موږ یې پستخانه ته ولېږو. هیڅوک د تشویش نه کوي. اوس میاشتې پورې موږ هیڅ ضرورت نه لرو نورو پاسپورتونو چاپ کولو ته.
بلخوا د دې ریاست چارواکي وایي چې پاسپورتونه به په خپل افغاني بڼه د افغانستان اسلامي جمهوریت په عنوان وویشل سي. د پاسپورت ریاست مشر ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا هم د پاسپورتونو د جوړولو لپاره مشورې روان دي، خو تر اوسه د دې ډلې د رهبرۍ په کاچا کومه پریکړه نه ده سوې. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې له جمهوریت امارات ته د پاسپورتونو د مشخصاتو د اړولو په اړه کومه اراده نشته. د پاسپورت ریاست سرپرست وایي دوی د خپلو نارینه او ښځینه کارکوونکو نه غوښتنه کړې چې بیرته د خپلو دندو ته ستانه سي. په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ د اسد میاشتې په 4 نیټه کله چې طالبان کابل ته ننوتل بنده سوې وه. د طالبانو په مشرۍ حکومت سرپرستی کابینې تېره ورځ خپل د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړه چې د برېښنایي تذکیرو د ویش بهیر هم بیرته پیل کړي.
د کندهار سیمیزو چارواکو د تیرو 2 ورځو راهیسې د کندهار سپین بولدک چمن لاره د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تړلې ده. د کندهار اوسیدونکي او سوداګر وایي دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار تازه میوې په خاص ډول انګور او انار تازه حاصل ته رسېدلې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان سوداګر د ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کوي، خو د کندهار ولایتي ادارې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه د تیرې دوشنبې ورځې راهیسې د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ چارو پر مخ تړلې ده. دا مهال د دروازې دواړو لورو ته په زرګونه خلک او په سوداګریزو توکو بار په سلګونه موټر بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بناوي د دغه دروازې د تړل کېدو دوام به دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان واړوي.
د وچ میوې مټران ولاړ دي، زموږ د تازه میوې، د سبزیجاتو، د پیازو مټران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چې د اخوا څو موټره راځي هغه جلا موضوع ده. وایي د بولدک د دروازې په خاطر سره موږ د ډېر سخت مشکلاتو سره یو د صادراتو په باره کې په خاطر باندې هم موږ د مشکل سره مخامخ یو. په صادراتو کې داسې څه شته چې هغه پاکستان ته هم ځي سیده، او ترانزیت مالونه هم دی په هغه کې بیا وچه میوه ده زموږ د ټولو ملت ته دغه ولسونو د دې منطقې د ټولو خلکو د ارزو ده او هیله لري چې په هر څو نجر چې دغه لار خلاصه کې
د کندهار د تازه میوې د اتحادیې مشره جنانی غوایی د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله تر ټولو ډېر زیان باغلرونکو او د تازه میوې سوداګرو ته رسیږي. د جنانی غا په وینا اوس چې د انګورو او انارو د حاصلاتو ټولولو وخت دوی تېره ورځ مجبور شول چې خپل 15,000 کارګر له دندې جواب کړي.
دا چې دروازه تړل شوې ده دا د ټول افغانستان په تاوان، ځکه چې ټول افغانستان رفت و آمد تجارت په دغه لار دا یوازې د انارو دپاره ده نه ده تړل شوې، خو زموږ دپاره بیا خصوصا ډېر لوی مشکل او ډېر لوی تاوان دی، ځکه چې میوه تازه ده خرابېږي، اوس انګور هم ولاړ دي، انار هم ولاړ دي، نور ترکاري باب هم شته، اخواته کیلې هم ولاړ دي، پکاټي او نور سامانونه دي، نورې میوې او ترکاري باب دي. موږ په خپله پرون ټول کارګر چې وه چې تقریبا 15,000 نفر انسانان موږ سره اوس کار کوي، ټولو ته مو جواب ورکړي کار بند شو.
په عین وخت کې د کندهار اوسېدونکي وایي د دروازې له تړل کېدو سره مهاله په کندهار کې د خوراکي توکو قیمتونه لوړ سوي، او که دروازه هم داسې بنده وي دا غبۍ به نورې هم لوړې سي. د خلکو په وینا د دروازې دواړو غاړو ته په زرګونه مسافر چې له ډېرو سره یې ناروغان دي بند پاته دي.
ما نوم عبدالله دی، پر لس لیټر باندې د پرون راهیسې 40 افغانۍ ګرانه شوې ده، 6 لیټر 50 افغانۍ ګرانه شوې ده، اوړه تقریبا 50 روپۍ ګران شوي دي. اوړه مریضان هم د غاړې دي، ناجوړه هم د غاړې دي، شی هم د غاړې، دوستان څوک هلته څوک دلته، چا لور هلته ده، چا مور هلته ده، دا غټ مشکل دی ورور، چا یې کور هلته وي، بل کور یې دلته وي.
احمد ما د دروازه आवाज اسول غړی او مثال وړه د خمه خاص د ما د आवाज اسول شل افغانۍ جې شغوانی په غوال اورز پوت وسول دا چې د وامدار سينو د خبره پرشي باندې تاثیر کوي.
مانو ما یاتلا دي زوان چې دغه دروازه دی علاج پر مش باندې ډیره گرانی ده، ډیره شیان نیسی دي چې دغه دروازه دی مش تر علاج دغه انار او دغه شیان مش د ټوله تاوان کوي. دغه دروازه دی خمه خاموش تر علاج کډغه بند سي پر مش باندې ډیره تنگ ساتي.
د کندهار ولایتي ادارې په ویلامی کې ویلي چې د سپین بولدک پر دروازه پاکستانی لوري افغان ولسی خلکو او سوداګرو ته ستونزې جوړولې چې له امله دوی مجبور شول چې دغه لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړي. چارواکو په ویلامی کې زیاته کړې تر څو چې له پاکستانی لوري سره د ستونزې بشپړ حل ته رسیږي دروازه به تړلې وي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
په کندهار کې سپین بولدک دروازې تړلو په اړه تاسو راپور ته وګورئ. تهران په کابل کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو کې د مرستې ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان چې ماسکو ته تللی دی وایي د سیمه ییزو موضوعاتو په برخه کې د تهران او ماسکو نظر سره ډېر نږدې دی. نور په دې راپور کې
حسین امیر عبدالحیان د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ماسکو ته په خپل لومړي سفر کې ویلي دي چې تهران هڅه کوي چې د افغانستان په اړه د روسیا او د افغانستان د ګاونډیو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه په لنډ راتلونکي کې جوړه کړي. عبداللهیان په ماسکو کې د خپل روسي سیال سرګیلا وروف سره تر لیدو وروسته پرون خبري غونډې ته وویل چې د سیمې د موضوعاتو په برخه کې ایران او روسیا سره ډېر ورته نه سره لري.
د ټاکونکو موضوعاتو په ارتباط مو د نړیوالو مناسباتو په چوکاټ کې پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبرې وکړې. زموږ نظرونه مشترک او یو بل ته نږدې دي.
ښاغلی عبداللهیان زیاته کړه چې تهران په افغانستان کې د یو هم شموله حکومت په برخه کې مرسته کوي. په دې کې خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان په اړه وویل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د خبرو پر مهال د افغانستان پر مسلې ډېر ټینګار وشو چې د دې هیواد خلک د دې وړ دي چې هوسا او ښه ژوند وکړي او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په خپله پرېکړه وکړي. لاوروف بیا د افغانستان اقتصاد ته اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې د دغه هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خبرو پر مهال د شانګهای د همکاریو له سازمان سره د ایران د بشپړ غړیتوب هرکلی وکړه.
موږ پریستولې رېشنیه سامیت شوس
د شانګهای د وویل موږ د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې چې په پلازمېنه دوشنبه کې وشوه دا پریکړه ستایو چې دا بهیر پیل شي چې ایران د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د اوس لپاره به ایران د څارونکي په توګه د شانګهای د سازمان په ټولو فعالیتونو کې د دې سازمان د تماس ډلې او افغانستان په شمول هڅو کې برخمن وي. د دې پروسې اهمیت په ډېرېدو دی او ښکاره ده چې موږ دې ته لیواله یو چې په اغېزناک ډول له دې ګټه واخیستل شي. د شانګهای سازمان وروستۍ سرمشیزه د سپتمبر په 14 او 18 د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې وشوه او افغانستان د دې غونډې د بحثونو یوه توده مسله وه.
د خبرونې نیمایي ته رسیدلې یو له سفیو لاس ته نګزیلن خبرونه ورو
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ماری ایلن مګراوتی خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر نن له کابل سلګونه کورنۍ بیرته خپل اصلي ولایتونو ته وړي. د راپورونو له مخې تمه ده په راتلونکو درې ورځو کې 610 کورنۍ د یو ان ایچ سی آر او نورو ادارو په مرسته کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ته ولېږدول شي. بریکنا شرکت د خپل پوروړو جایدادونه پلوري. دا خبره د یاد شرکت عملیاتي چارو مسؤل صفی الله احمد زی رسنیو ته کړی. هغه ویلي بریکنا شرکت د منځنۍ آسیا له هیوادونو د وارداتي بریکنا له درکه نږدې 28 میلیونه ډالر پوروړی دی، نو ځکه یې پریکړه کړې چې د خپل لویو پوروړو جایدادونه چې اندازه 500 میلیونه افغانیو ته رسیږي و پلوري. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې د قدرت یې د ریکتر په کچه 15.8 چوي الکتر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. او د امریکا متحدو ایالتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال له پای ته رسیدو مخکې په یوه مجازي غونډه کې ګډون کوي.
تاسو خبرونه ته غوږ وې وسم د مخکې خوځو پروګرام لرو چې دا پروګرام دوشنبه خبر شوی چې وسه تکرار اوري.
مخکې خزي
آزادی رادیو تشرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیس پروگرام مخکشه شزي خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داس شزو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دې خبرونه لومړی ملمنه مو خبریاله او مدني فعال مزلفه کاکړ ده. مزلفه جان ډیره مننه چې وخت مو وایستي.
مننه تاسو ته هم زم خپل سلامونه تاسو ته تخنیکی همکار سمو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مزلفه جان تاسو یو خبریاله یاست، په دې برخه کې تاسو څومره موده کار کړی دی او د خبریالۍ تجربه مو کز مش سره شریک کړی؟
البته ولې نه مخکې لدې چې ځکه رسنو کې خپل کار شروع کړم زه مدني فعاله وم د ښځو د بشري حقوقونو دپاره د ښځو د غږ د اوچتوالي دپاره مې کارونه کړي و د ښځو د مشکلاتو حلولو دپاره او دغه وروسته تقریبا یو نیم کال کېږي چې زه په رسنو کې هم او په رسنو کې مې کار کړی دی.
تاسو مدني فعالیت هم کړی دی مزلفه جانی، په دې برخه کې کوم کارونه کړی دی؟
مدني فعالیت کې موږ اکثریت چې زه هم د کندهار ولایت څخه یم د خپل ولایت شوزو مشکلات مو تر چارواکو پورې رسولې دي او د دې ترڅنګ د غوې د پاره مو د کار زمينه مساعده کړې ده. بیا بخصوص په کابل کې هغه انجینر او هغه مېرمنې چې د مشکلات سره مخ دي او دینس کولای چې خپل आवाज اوچت کړي او دینس کولای چې خپل څنګه مشکلات تر چارواکو پورې ورسي د غوې د پاره مو په مختلفو برنامو باندې کار کړی دي او په مختلفو ځایونو کې موږ د دې د اواز او چتوال د لپاره مشک همکاري کړی ده.
مزلفه جانې که تاسو زموږ سره د خپل کار یو تجربه کومه کیسه سره شریک کړئ چې ستاسو په نظر د یو شی د ژوند ته تغیر ورکړ، دغه سی کومه تجربه که تاسو موږ ته وایست؟
لکه چې موږ تاسو ټول په جریان کې چې په افغانستان کې بخصوص په افغاني جامعه کې بخصوص هغه کسان چې په پښتنو کورنۍ کې ژوند کوي د هغوی لپاره ډېر ستونزمنه ده چې هغوی راسي رسانې ته یا هم مدني فعالیتونه شروع کړي، نو په وایلو کې د ډیرو ستونزو مشکلاتو سره مخ وو، ډیرو ستونزو مشکلات مو زغملای تر څو وکولای شو د تاریخ څخه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړو. د مشکلاتو سره سره ما ته یو څه کور تجربه چوه دا و چې ما وکولای شو بل اخره د ډیر سختي ورسته هغه کانیابي ته ورسېږم او هغه څه چې ما غوښتل او وسه ما غوښتل ته ورسېږم. موږ لکه څنګه چې پوهیږئ کې تاسو هم پرسانه کې پرسانه کې موږ سره مختلف میلمانه او مختلف اشخاص سره موږ مخ کېدلو، بخصوص هغه شی چې موږ دلته چې یعنی په ولایاتو کې دوند مشکلات به و چې یعنی بیانول د کاره ته الفاظ نشته چې موږ بیان کو، لیکن بیا هم هغه چې مبارزه کړې و چې یو ځای ځان رسو یو بل هغه اشخاص موږ دلودل ډیر استعدادونه موږ دلودل ډیر داس میرمنې او انجینې او شی موږ دلودل چې هغه ډیر با استعداد و، لیکن هغه ټول خپل استعدادونه پټ ساتلې و او دا تر ټولو دردونکي او مشته. خو بیا هم موږ امیدوار ډیر و ځکه چې میرمنې او انجینیر راغلي وي او هغه پوسټي او نور باید خپل حقوق څخه دفاع وکړي، نور کولای شي چې هغه خپل دورونو ترڅنګ هر هغه برخه کې چې د مینه لري کار وکړي. خو بدبختانه په دې اخیره کې لسنه چې په جنیان کې د نظام د سکوت وروسته ډیر دا هیله کمرنګ سوي دي.
ستاسو کارونه درېدلې دي که تاسو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي؟
بدبختانه زم د اشخاص جملې څخه هم چې کارونه درېدلې دي، موږ د بیر په خاطر نه موږ کلینګ نظام هم سکوت سو، دا غوښته موږ هم غوښتل بیا هم خپل کار ته ادامه ورکو، لیکن موږ ته اجازه را نه کړه ولسپل ول ستپلن ساته پر اجازه نه تاغم کړان چې موږ د سړیان موږ سره کار کوي هغه اجازه ور نه ورکو ولسپل، لیکن موږ ته اجازه را نه کړه ولسپل موږ ته ډیره کړي نو سو کال خپل فعالیتونه تر سره کړو، نو بدبختانه اوس زموږ فعالیتونه هم درې دي لیلې.
تاسو ته څه ډول وویل سول چې نور کار نسی کولای؟ طالبانو په خپل درته وویل دفترونه بم پانسول
موږ په ګروپ کې لاندو سو چې هغه اول هفته کې چې نظام څه کوتوي په شنبه چې تاسو کولای شئ دفتر ته راځي، کله چې موږ دفتر ته ولاړو په دروازې کې موږ سړیان همکاران چې و د هغوی کارتونه ولیدل هغوی ته اجازه ورکول سول دننه، لیکن کله چې موږ غوښتنه وکړله چې موږ هم غواړو موږ هم په دې دفتر کې کار کوو موږ غواړو چې بیرته خپل فعالیتونه تر سره کړو، مشته ویل چې اوس حالات هم نه دي تاسو منتظر اوسئ، موږ تاسو ته اول درکو یو هفته نور منتظر اوسئ، موږ یو هفته نور هم منتظر ټول یو هفته وروسته چې بیا موږ لاړو بیا مې اجازه نه کول سوله ول نور تاسو ته پاره دا ځای نه دي تاسو دفتر هم شاید په ډېر احتمال سره بند شي او تاسو نور نه کولای دلته راځئ خپل فعالیتونه ترسره کړئ، بلکه چیرې مثلا خپل ځان ژغورل غواړي مثلا که غواړي چې تاسو ته څوک کار ونه لري نو به تر هم دا چې خو په کور او سیمه سکول سپال سنټر سره کړی دا غوښته موږ بیا هم تقاضا وکړه، لیکن کوم نتیجه مو ترلاسه نه کړل ځکه چې بدبختانه زموږ دفتر عمومي وتړل شو.
زه فکر کوم چې زموږ سره ځینی اوریدونکو دی پر لیکه باندې دوی برا واخلو. لمړی بلې سلام علیکم، ازادي رادیو ده
د موږ خلونو سلامونه ومنه ملالای بشیر خور درنه ملمنه تم سلام کړم ټول هیوادوالو ته فضل هدی ورداګه ما اول خدای وي ما چې دا غزای د افتخار دی چې داسې مور قربان لوي په سیمه کې چې دا فعالیت کو، نو ته باور وکړه چې پر بخش کې موږ ضرورت دی تلیرو چې د مور قربان خدمت وکړو که په شپخانه کې وي که د انجینری په بخش کې وي که د خبريالۍ په بخش کې وي، ځکه ضرورت پدې وي چې د تډیر ضرورت دی. نو پښتنه د مو په دې داول دا د کوکار سبنا چې داغه د والوار په بوب باندې ځکه یو څوک د سعودي وی او د موږ په سیمه کې څالور لکه افغانۍ والوار دی د دوخه جو دا یو خبره ته وړي او څالور 100000 روپۍ دي، یعنی دا د ښکډيري د لاس یو شاده تور چې هغه د وځه پاتې شو او یو ټول نه کې یعنی د دې پیدا کول ډیر ستونزمن نه ده. نو د دې د مو سوال پوښتنه دا غدا چې وګ خلکو ته د سوګوي ورکو چې په نړۍ پرتو سیمو کې ژوند کوي او په کاسونو ته یعنی د سوګوي ورکو چې دغه والوار یو څه چیت کو زکه دغه ارزښت داسې شوای دی باور وکړه چې ډیرو کورنیو کې زغه کورنۍ پیژنم چې هلته دغه خشونت موبایل تر سیم دا وی چې د پلور په موږ باندې خرڅه کړی په دار باندې یعنی دا خشونت پروخیږي. نو داسې یو اوګوي دی نه غواړم چې دا اوس د دې غږ په ټولو سیمو کې اوریدل کیږي چې داسې یو اوګوي ورکو چې داخله چې څه پوه شي ځکه څلور سوه زر روپۍ دښته ډېرې پیسې دي او ځوانې نشي پیدا کولای ډېر ستونزمنه ده. مننه
نکاتینه او غږېږم پورې والا واړه بچ دي یو داسې دا خاون مې شهید شولو داسې لار کې ساکي ستونه پاري معلوم نشو بس زامن دی و می لور دادا کاغه کتاب چه امره تا جوړه کړی و کاډم جوړ کړی و خو پیسې مونږ ته دا څلور کاله کرانه کړلې هغه به ویلې ملکی شهیدانو ته هغه کېږي اول به د نظامي شهیدانو کړي نیمایي بین کړي دا څو کاله مونږ ته راغه نه کړي بیا مې وړکې زوی و ایران ته مې ولېږلو مجبوره و هغه هم د ایران کې دا سرحدي پولیسو وویشتو اوس مې دا نور بچیان دي تعلیم نه هم پاتې دي او د هغه نه هم دي داسې حالات هم خرابه دی نو دی مختب نه ماغه دي اوس مې بل وړکی نه جاری کیا ته بولی دی
تاسو غواړئ چې خپل نوم زموږ سره شریک کړئ که نه
او مزدلفه مې نوم دی مزدلفه کاتینا او څخه غږېږم
مزدلفه سمه ده ډېره مننه
مخکې مې هم څو وارې د ازادۍ راډیو سره هغه کړي و بیا یو دوه ښځو لمبر هم راغه کې خو بېرته به یې ما ته بېرته سره هغه کوو خو بېرته هغه شولې هغه ونه کړه وړکې زوی مې و دا بیا په خدای شهید شو دی شمشاد ته نن ته بیا هغه شومه داسې ما که دا زوی مې زخمي یا هغه وي خو بیا سرحدي پولیس خوانه
ش هغه زوی دې چې تاسو وویل چې وویشتل سو نو دا د ایران د خوا څخه وویشتل سو سرحدي پولیسو
و هم دا سرحدي پولیس هغه و چا وی چې دېرش نه پارو سره و همدا پکې ولګېدو چا وی چې هغه دی کوزیدو کې به موټر نه
اوس تاسو ته یو چا ویلي دي چې ستاسو ږغ به واوري یو څوک ستا داسې چې تاسو کولای سئ مراجعه ورته وکړئ ورسئ
نه ولا طالبانو پکرانه دو تم څه نه دي هغه کړي خو د حکومت یې خوانه ډېر هغه وي چې دوی به چې کاغ هم راته جوړ کړی و دی بانک کارټ هم را کړی و دا بل کارټ هم یو دانه را کوي به چې د نظامي پولیسو خلاصې شي بهیې تاسو درکوو مننه مایبین خلاص شي بیا به یې درکوو خو مونږ سره داسې په هغه نه و چې دوه رشوت غوښتلو هغه به یې مونږ نه یې غوښتی نه و خو نورو خلکو نه مونږ نه وروسته خلکو جوړې کړې وا به و مونږ دا چې هغه نه کړې ملکي شهیدانو وروسته دي او د ملکي شهیدانو وروسته دي بیا په خدای ډېر مې هغه وکړه چې منډې او منډې به مې ډېرې هغه کړې او د مونږ دا څلور کاله پس مرګي زوی مې مزدا درې نیم کلن دی دا مې د درېو میاشتو د پلار چې شهید شو هغه اوس هغه هم غټ دی منډې وایي دغه پیسې مونږ ته دور هغه نه کړې
فکر کوم چې مزدلفه نور له موږ سره په لاین کې نه ده بیرته به ورسم زموږ میلمنې ته مزدلفه کاکړ صاحب مزدلفه جانې تاسې د فضل هادي وردک صاحب چې زموږ اورېدونکی و ده وویل چې د ولور ستونزه یوه لویه ستونزه ده او تاسې دا چې ټول افغانستان کې خلک ستاسې ږغ اوري د دې راډیو له لارې د دغه ستونزې په اړه باندې تاسې څه ویل غواړئ
بدبختانه د رښتیا هم دا ډېره لوی ستونزه ده موږ په دې اړه ډېرې برنامې هم درلودلې لکه څنګه چې موږ په جریان کې د مشترک ژوند اساس دي چې جوړېږي خو بدبختانه بعض فامیلونه د ډولور هزینه ډېره لوړي اول خو د اسلام د نظر څخه دا ډېر ښه کار نه دي بعضې ډېرې ستونزې په مشترک ژوند کې رامنځته کوي بیا د اجتماعي ژوند د نظر څخه که موږ راسو دې ته مثلا د یو نفر څخه دې د لوړ ولور تقاضا کوي هغه مجبوره کیږي مسافر شي هغه مجبوره کیږي چې نور هیوادو ته ولاړ شي کار وکړي سخت کارونه ترسره کړي که دا کار هم ترسره نه کړي مجبوره کیږي چې پور وکړي دار وکړي د خلکو څخه سوال وکړي هر هغه کار چې د څه لپاره لازم ګڼل کیږي هغه ترسره کړي تر څو دا دی داولور پیدا کړي او په دې سره خپل واده ترسره کړي ځکه چې زموږ په ټولنه کې خدا رواجونه دي چې وایي کله نامزاد ولې باید تر ډېر وخت پرې کښېنه نه وي بد دي بدنامي ده او داسې نور ورته خبرې ډېرې دي په ټولنه کې نو کله چې واده وکړي بیا هغه ستونزو مشکلات ټول د همدې ځای سره په منځ کېږي همیشه خاوند پر خپل مېرمنې نیوکه کوي که هغه یو انده کلسیم ترسره کړي چې ولاستا پلازما سدونډي ویل ور غوښتلې وو زه باید وستونډې سخت کارونه ترسره کړم د دې د ژوند دغه د مشترک ژوند خواږي چې دی او د ژوند خوشحالي چې دی هغه ډېر کمرنګ کېږي حتی اکثر ځین کې د منځ وړل کېږي کله چې د ژوند د شروع څخه دا مشکلات رامنځته شي نو تر ژوند تر پایه پورې وي نو که چیرې هر فامیل خپل د اولاد خوشحالي غواړي خپل د اولادونو چې دي خپل لور چې ودی د هغوی خوشحالي غواړي نه باید د ولور هزینه ډېره کړي موږ وینو چې بیکاري ډېره ده ډېر ځوانان بیکار دي او بله خبره اساسي دا ده چې د دې ولور د لوړ اخیستلو له امله ډېر ځوانانو بدو کارونو ته لاس اړولی دي مثلا غلا کوي او د دې ورته نور کارونه ترسره کوي نو دا په ټولنه کې ډېر ستونزې رامنځته کوي هغه کسان چې ما ژغ اوري هغوی ته مې هیله همدا ده چې دا ولور
ورک الحمدلله مشتول مسلمانان او بخصوص مجدا وا هم پام دی چې موږ د خلق او پر دین ولار خلګي نو کله چې داسې د اسلام کې هم راغلي دي چې ولوار بای ډیر وانه خلک لیکن بعضی کورنۍ وای چې مجدا ولوار خپل مجاهرت می واش تر سره کو به تخپل لوټ په مقابل کې شان خلو دی دا غو فامیل سره مخبري وکي چې مثلا موږ خپل دروست توانه پر خپل لوټ ته یو شان چې په واسي وکوي نور کستا څار څنګه خواږی دغه سوټي داری واجب قرار قرار د مینځ ولاسه لیکن کدا چې دوام مو کې هغه مشترک ژوند کې ډیر ستونزې مشکلات را مینځ کوي اته تیر ورځې د شهید او مچې وجلې ور کړې او په ډیر ول ور ور باندې نو هغه جلی جوړه لا وده نه نو کړې ول وست دې لپاره د ډیر خوشحالي ځای د چیزې په دون جوړ کړم لیکن ول سبب ما د پاره زه پېژم چې ډیر مشکلات را مینځ کوي خسر خسرګنی خاوند د ټول د پیغور وکي په یو ډول چې ولا ته په دون جوړ کړې د کار نه د دستنې زبایدا وکم دا ډیر ستونزې را مینځ کوي
د دغه سينور شدینه همکارانو کیسه کراته وکي که هغه اجازه درکړي چې تاسو د دوی خبري هم لمر سره شریک کړي د دوی سره په تماس کې یاست دوی څنګه دي د دوی ورځ شپې ژوند څنګه تیریږي
په ډېر بدبختانه ډول کوای م ډېر سختي سره تیریږي دا هر یو چې پرثانی کې وو د کورنۍ مشکلات درلودله اکثریت مامکارانی و چې تاغوی د خپل کورنۍ سرپرست و نو کله چې دا کار هم د لاسه ورکی په کور کې دی و اته باور وکي چې ډېرې د ترسي ویډیو کزه د بل کور مزدوري ماته چې مثلا کجارو کشي کې لوش پرولې کې کالی پرولې کې دا ماته وایي زه ماده يم چې وکم اول چې بل کار نه لرم د ډېر سخت وضعیت سره مخ کې د دې دی وضعیت تر څنګه د شدید رواني مشکلات سره مخ دي بیا هم هغه امنیتي وضعیت خراب کېدو سره مخ دي اقتصادي مشکلات رواني مشکلات دا ډېر تاثیر کوونکی دي لکه څنګه چې مې دا ویلو کړه ډېرې امکانات مې دوند سخت مشکلات سره دي مخ دي چې باور وکړي چې تیر ورځ مې امکار و چې ډېر فعال انجلی ده اساسي برنامه مختوله یعنی زموږ د دفتر کوای ما هغه سکرټری نام کارم او هغه تیر ورځ مسیج توکي وش ډیر احتمال څه چې دا تاخد کوشي وکم د دې وضعیت له عمل په کورنۍ باندې فشار راوړي ټولنه کې نسم کولای خپل ځاغو چات کم نور نسم کولای رسانې تر اسمه او دا څه دا ول نو ډیر مشکلات سره دا د رسانې د دګر هغه ونجونو چې به کار کوي هغه ډیر مشکلات سره مخ دي
په راتلونکي کې د افغان شوډو د پاره څنګه پیغام لري تاسو څه فکر کوئ چې د افغان شوډو راتلونکي څنګه دی نږدې راتلونکي او په اوږد مهال کې
د نږدې راتلونکي په اړه کې وایم چې څه پر دې ډېر روشنی نه لیدل کېږي هغه د شوډو ریاست هغه لمه زولاړي او د شوډو د پاره څه پر دې حساسي تعریفات د شوډو د پاره نه لري صرف هغه اسلامي جواب یات کې دی چې مشتنې ویل چې مشت د اول هغه اسلامي جواب یات کو تاسو موږ تاسو خپل کار ته دوام ورکو دي د اوس پر د شوډو د پاره مشخص تعریف نه لري د دې اساسي هدف هم د شوډو چې پاره برنامه کې موږ چې دا ول کیږي لیکن د دې شوز د فارم مشخص تعریف نه دی پیدا کړل شوز د فارم مشخص ځای نه دی پیدا کړی چې دې څه وکولای چې خپل کار ته دوام ورکړي موږ ډیر تحصیل کده شي زلرو هغه چې په مسری د کچې درسونه ویل دي لیکن نن تبا هغه ټول په کور کې ناسم د 25 کې ډیر محصلین انجنونو مزوینو چې هغه یې نور نه کیږي چې راځي درس دوام ورکړي او ډیر نا امید سي وي دي نو د دې لپاره اول موږ د دې څه غوښتنه دا چې دې باید په دې اړه ډیر جدي ګامونه ترسره کړي او دې لاري پیدا کړی ځکه چې شته د ټولنې مایي برخه تشکیل کله چې نیمایي برخه پالځ دي نو هیڅ کله نس کولای دي ټولنې ته پرمختګ ورکړي نو نږدې پروایم چې د نږدې وختو پر د شی ځایند نه عمل د ترنويشت له معلومه دي لیکن پر اتلونکي کې کدا چې دوام ورکړي د ډیر ستونزو مشکلات سره به مخ شي او ټول به د دې په وړاندې پاستون وکړي او هیڅوک په دې نظام پر اسنادت باندې ونه پیژني لیکن کچې دې تغیرات راوړي کچیر دې شي زته هغه ځای چې باید ورکول څه ورکی او د شوزو هغه لستراورونو چې ډیره څو کلونو راهیس قاتل دي او نن سبا په فطیر ورځ کې په هغه ځای کې چې موږ د جهانیان سره په سیالي کې کچیر دې هغه کلن د مینځ یې نو ځای چې نه رسیږي کچیر دې د شوزو هغه لستراموني وسه چې احترام ورته کوي او کوکې ورکول څه نو ان شاء الله د شوزو راتلونکي ته به امیدونه وي
مننه مزلفه جانی اوس هم ورځم دینو اوریدونکو ته د دوی ژغونه په واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
شیرجان دا پرات خبری کوم دا شب خود دیر شو خبری کئی خو مقصد داشت دی دا دوانان در تیادون دا دوانان دونه لسار اسوه چی دا پیسی بی پیدا کولی پر دا پیرمو پر دا کمپیترو پر دا پسار پرالو بیار کولی نو دیر شد چیری کولی سا شدیان دا غشی بی شدیان دا پرات که یدواز روپی داری شگاه او دا نکلوی بی خبری ہم باوجود دی چې د مور حقوق په شاد ورنکول شي نو څه ځو ته پیدا تاسو د ملمنې سین پرستان زده د څومره امیدوار یا چې اوس هوټل ستراتیجی جانا نه ستیلن د دې اوس څه ورته دی په تاسو د مور پر تر هغه باندې کار کو څومره امیدوار یا چې اجازه به درکول شي کنه او د اجازه نه ورته ولو ته څومره نگران یا
کراچی موږ دې تم چې دی وای موږ په مناسب شرایطو کار کو چې بیرته ښوونځي پرانستل سي وګوري کراچی مثلا موږ لیدل چې د الکاونو او انجونو مکتبونه دواړه فعال وو لیکن دی اوس انجونو مکتبونه فعال کړل هغه کولای شي تر دواله سم سم پر دوام ورکړي لیکن د هغه انجونو چې مثلا هغه صرف تش بجن پر ولې مناسب شرایط نه موږ خپل په مکتب کې موږ پیدا وکړل چې یو اشتباه سره سره سرمالیمه مدیر د مکتب ټول هغه ار مکتب هغه خپل نفر درلودي ساتیم چې مثلا هغه نظارت کوم کې ولیدلې نو دې په دې کې څه مناسب شرایط لري دې په دې کې څه غلطي درلودله چې انجونو چې مکتب ته تللې هغه مشکلات را مې کول چې په تیر ورځ خبرونه کې چلونیس کې خبرونه او موږ خبرې واورېدلې چې تر پیلان پورې دې نس کولای چې ښوونځي ته لاړ شي کله چې د انجونو د زده کړې سره تاسو ستونزې لرئ او تاسو باید چې دې لپاره مناسب شرایط نه و د دې لپاره بیرته هغه مکتب دې لپاره هغه کتاب نو موږ په مکتبو کې اسلامي کتابونه ویل هر یو په ایجاب کې راتلی یعنی هغه مکتبو کې چې موږ باور وکړو چې هلته کالي لیدل کېدل چې لاندې تنګ نه یې پوړنی سم یو رشتن معلوم نه دي نو دا شرایط د دې لپاره مناسب نه معلوم دي د دې څخه څه ډول نور مناسب شرایط غواړي چې د بیرته زده کړې د شروع کېدو لپاره بل خبر دا چې دې د وخت تیریږي یعنی موږ په یوه چې هر ورځ تیریږي هر نه جن روحیه ډېر ضعیف کې هغه چې په خورو کې نه چې دا غوي کوشنی خوندې کولای شي مکتب تولاسې هغه ورونه کولای شي مکتب تولاسې لیکن هغه نه څه کولای خپل ځف ته دوام ورکړي دا د دې مناسب شرایط کې د لادي د دې ته فکر نه کوي چې دا د غوي روحیه باندې ډېر تاثیر کوي او هغه شاید پراتلون چې ډېر په هغه انرژي سره چې دې سره په هغه کوه سره چې دې خپل درس ته دوام ورکوي شاید بیا ونه څه کولای هغه سره دوام ورکړي ځکه چې موږ وینو چې په ټولنې کې د ډیرو محصلینو د ډیرو د کوونکو هغه هیلې کم رنګ سیوي دی او دې په خوا پر کم اتانیس کولای چې ورته تا ډیر کورنۍ معنی سوي د شرایط په لیدل سره نو که چیرې د دې شرایط مناسب نه معلومي چې دی باید د جواب وینکو چې کم شرایط دي لپاره مناسب دي څه ډول تر هل لري د مکتبو لپاره چې بته پرانستل شي د انجنیر په مخ
کې سلام وایم میلمانه ته د ازادي رادیو کارکونکو او ریتونکو ته پښتنه خو نه لرم د خوار نه به موږ پښتنه وکړو او پښتنه نظر مې دغه کنه یعنی خزي عوام سړی لډې رستونځ سره مخ دی هغه دی واغه خو پریدا نن سبا خلک د سیتی سے نهر دی همدغه خوځی دی دا کورو کې سیمېډونه پکر سره مخ دی دی ورته زوريږي مې دغه په غم په کار ده کنه واغه خو تعلیم دغه خو بل تعلیم نه بم یو چاره وسی وس دا هم خلک ډیر مشکلات سره مخ دی ما خپل ارته لغمان نه زنګ وهلې دا چې هغه داخلي خارجي شیان خو څه کوي چې دا داخلي شیان نه کدا وسې سیزن د معنی انګور پیمانه سے دل تیس پیدا کی گی نسی پیدان سی یو من تو تقریبا پا سالور سو روپی سی دی پخوا پا نسبت دری برابر قیمت پیدا کی گی نو منگ بدق احرانی سی دا خارجی شیان کسمرن قیمت سی خواغا یو لار لری سی زی امون نرازی یا لار بند دی یا گمرکون دی دا داخلی شیان پا کابل او لغمان کی دا گا وس انګور پستر غدل تنه لیدل کیږي غریب خلګي خو ځا ډوډۍ نه لري انګور به وخوري یا وخت به پیتی کی وس خو خلک ډیر بیچارهګۍ سره مخ دي اول دې غم پکار دی ما دغه نظر
موږ تاسو ته معلومه ده چې موږ د اقتصادي وضعیت ته وسخه نه ډېر په خواڅخه خرابو خو بیا هم خلکو هغه خپل روزمره ژوند ته دوام ورکوي لیکن تعلیم د ټولنې اساسي رکن بلل کیږي چې تعلیم ته هر ټولنه ضرورت لري لکه څنګه چې دې د خبرو ته ماته داس معلومه شو چې دې ورچ په کور کې چکله یو خاوند بیکاری هغه مېرمن هم ضروریږي د بیکاری څخه او شی د خورولو د پاره نه ګوري د کچیر راس دې ته چې مثلا کوس شرایط داسې دي چې بیکاری ډېر سوی د اقتصادي مشکلات ډېر سوی د خلک نس کوله د فاتور سوله خپل وظیفې ته دوام ورکړي لیکن دا څنګه شاید ډېر پریونه و چې دا څنګه شاید داسې کچیر دې مېرمن دې په کور کې بل څوک تعلیم ولري او دې تر څنګ پر څنګ کار وکړي دې به ول دې څنګه مشکلات څخه وزیریږي بل خبره دا ده کله چې موږ په ټولنه کې یو باسواد خلک ونه لرو مثلا دې د ګمرک څخه یادوري وکړه کله چې په ګمرک یو باسواد څوک و چې کله چې په صادرات وادرات کې یو باسواد شخص و چې هغه د ټول چارې په سمه توګه وپیژني او هغه په دې باره کې درسونه ویلي نو ول به دا څنګه رامنځته شي اوس اقتصادي مشکلات په ټول افغانستان کې دي ټول افغانستان خلک ورسره مخامخ دي چې دال نن محل دي ډیر وخت نه نيسي لیکن اساسي خبره د تعلیم خبره ده چې هغه د ټولنې هر وګړي ضرورت لري ک اقتصادي ستونزې د ټولنې اکثریت هغه اقتصادي ستونزې هم د همدې بسوادي لامل رامنځته کیږي تاسو په جواب کې ډیر ښه ټکی اشاره وکړه چې هر څوک کونس کاله مثلا په زموږ کار وکړي هغه کیسه وکړي دا هغه لاته خپل وکړي مثلا هر یو په مختلف ډول په دې ټولنې کې کار کوي تر څو ټولنه پرمختګ وکړي
تاسو آزادی رادیو اوریدو آزادی رادیو 19 پروگرام مخکشه شزي روان دی زملالی بشیر يم د دې پروگرام تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخړی د مخکشه شزي پروگرام میلمانه مزلیفه کاکر صاحب د چې خبریاله او مدني فعال ده ل دې سره خبرو ته دوام ورکو مزلیفه جانې تاسو د خپل فعالیتونو په اړه باندې مشتویل او د تجربو په اړه باندې اوس پستا څخه د هغوستونزو په اړه پښتنه وکم چې تاسو په دغه خپل د کاری مودې پر مهال سره مخامخ سی یاست تر څه ډول ستونزو تیرې دوه وروسته تاسو دغه لاسته راوړنې درلودې چې بیرته درڅخه واخیستل شوې
دا چې موږ په پښتنو کورنۍ کې تر ډېره پورې محدودیتونه دي تر ډېره پورې هغوی خپل لورګانو ته خپل خورګانو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی نور بخون ته څنګ بخصوص رسانۍ ته راچوال ته خپل کار ترسره کړي نو ډېر مبارزه مې وکړله بالاخره دې ته زه موافقه شولم چې ما وکولی سوالی راسم دلته کار شي کوم یوازینی شی چې زما په مبارزه کې ډېر مهم و ماته چې غواړم دا تر نورو پورې ورسم هغه دا چې ما د خلکو هغه منفي نظریات ته تر ډېره واجن انیوی کله چې مې اوریدل لیکن هغه به صرف نظر کوي بلکې دا هغه منفي څخه به ما مثبت کې اخیستل او هغه باندې مې کار کوي تر دې چې ځنن تر دې ځای راورسېدل ما او باور وکي په شروع کې هغه زموږ دوستان چې هغه به په یو منفي ډول راته کتل لیکن کله چې قرار قرار وخت یې سو هغه کسانو چې دې خبرې کړې وې هغه به څه مشتله چې یعنی ته زموږ غاړي داس په پښتنو کورنۍ کې داس بخصوص موږ د کورنۍ څخه ته پر ثاني کې کار کوي دا ما لپاره ډېر د خوشحالي ځای وو بل په موهیت کې هم مجتهد معلوم خبر ده چې د انجونو په وړاندې بعضی نکات وینې واز دا چې مثلا کوم راستو د ټولنې د بیسواد خلکو څخه شکایت ولرو چې هغه د انجونو په وړاندې یو ډول منفي دګال لري مثلا کپلار دې ازارازیت کې چې په یو ځای کې مو سي ازارازیت کې باور کې اته په دفاتیر کې هغه کسان چې د ماستری تر کاچ په بدی زدل درلودل هغه د مش په وړاندې یو ډول منفي نظریات لودله یو ډول منفي نگاه درلودله چې دا ماته ډېر زوړیدونکې و او ډېر ماته د خوشحالي ځای و چې مثلا موږ هغه امکان چې موږ سره په یو ډګر کې دی هغه چې موږ سره کار کوي هغه چې ذکر هم کړ دی هغه چې په دې هم پیل چې مثلا د دې تر څنګ میمونی هم کولای شي کار وکړي لیکن هغه بعضی حسودی چې ورسره کیږي دي چې هغه درلودل په خپل ځان کې هغه دې اجازه نه وکول چې په موږ باندې وو پیاري هم دې زموږ په مقابل کې مثبت نظر یاولي خو بیا هم موږ مبارزه وکړه تر ډیره مبارزه وکړه او خپل ځان ماتو ساتي خپل هلو ته ورسېدل تر دې چې تر هغه وخت پر چې نظام سکوت او دا وروسته به هم ان شاء الله موږ خپل مبارزه ته دوام ورکوو موږ به چپ نه پاتې کیږو او تر هغه وخت پر چې موږ باندې یو ان شاء الله خپل
مزلیفه کاکر صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو په مخکښ شید پروګرام کې لمر سره ګډون وکړ. تاسو د وخت څخه مننه کوو. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او زموږ لمیلمانی څخه مو پښتنی وکړی او دا خبرونه مو تر پای لمر سره واوریده. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوس د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی. د خدای په امان. مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.